السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د رکوراس یا سپین خبري پروګرام اوري
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام های مرهم بپذیرین حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم بانو خادم برنامه رکوراست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم
قدرمن اوریدونکو د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی دی چې په تیرو اوو میاشتو کې شل افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه سازمان ویلی دی چې د ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو اوو میاشتو کې د دې هیواد په زندانونو کې د شلو افغانانو او 15 خځو په شمول تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي.
سازمان حقوق بشر ایران که گزارش پخش کرده گفته که اکثر افراد در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. ایران در این رابطه در برنامه امشب روی این مسئله صحبت میکنیم که آیا یک کشور میزبان میتونه و حق داره که پناهجویان اعدام بکنه؟ مهمان های محترم بس امشب ما جناب آقای حکمت الله حکمت تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی و جناب آقای راتب فقیری مسئول پناهجویان افغان در اروپا هستند که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
من آصفی صاحب محترم فکر کوم مخی دیدی چی دی ملمانو سر بحث پیل کو پام دی برخه که په ایران کې د افغانانو او د نورو کسانو د اعدام د مسلې په ارتباط راپورټ لرو. موضوع هم دا د راپورټ خو په دې راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې دا راپورټ په داسې یو وخت کې خپور شوی دی یا دې سازمان خور کړی دی چې یو ځل بیا د ایران د بارنې چارو وزارت یو خبره د ټول شموله حکومت د جوړېدو کړی ده او بل په خبر ده چې په همدې وخت کې په افغانستان کې د قحطۍ خبره ده چې د قحطۍ د پیښېدون مخکې د خبرداري شبکې ویلې دي چې د افغانستان د اقتصادي حالاتو او سیلابونو له وجې په هرو 15 کورنیو کې یوه کورنۍ د بحران سره مخ ده. نو دا به وګورو چې راپور کې نورې څه خبرې دي. خو دا مسله به وروسته د کارپوهانو سره راوسپړو. اول راپورټ واورئ.
د ناروی په پایتخت اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان په یو راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې دغه هیواد په زندانونو کې تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې په 300 کسانو کې 122 تنه د نشئی توکو اړوند مسلو په تور اعدام شوي، چې 240 بلوچستان، 40 کردان، 40 افغانان او 15 خځې پکې شامل دي.
د ګډیر اومده خلاف حقوق لحاظ یو داده چې د عادلانه محاکمه موازین چې نړیوال ستانډردونه دي د ایران په قضایي نظام کې وجود نه لري. مننه دا اعدامونه له دې لحاظه غیر قانوني او د بشري حقوقو او نړیوال موازینو خلاف دي. دوم مسئله داده چه متاسفانه افغانی چارواک کنسولگری او سفارت در افغانستان در ایران به اسلامی جمهوریت که به دی حکل فعال ندی یا یخپل وظایف ندی ترسره کردی.
په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سید رسول مساوی د ایران له نوي حکومت سره د طالبانو د اړیکو په اړه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د خبرو هرکلی ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټولګډونه حکومت ائتلافي حکومت نه دی.
که چیرته د مداخلی په حساب ونیسو په هر حالت کې کته یو بل نه مملکت ته د نظام د نویت او د تشکیل درس ورکوي د مداخله ده. خو د دې دازلې دومره توپیر پکې شوی دی چې د دې دغه پخوانی موقف نه خپل لکس ځکه دا وضاحت نه امریکای تر نه ورکړي نه اروپا ایسا هم دې صرف یو خبره کوي چې ټول شموله او هم شمول نظام جوړ کړي چې هغه د غربیانو په نظر زه فکر کوم چې د فساد ډک یو کار دی که هر کله دا وشي افغانستان په وځي چې امن خواته لاړ شي بې ثباتۍ خواته بځي. اما که چې په دغه مفهوم سره وسی چې بهرني خپل لارخونه ونکي بهرني کسان پکې داخل نشي، ما مګم د نن نظام نه داسې بدلون په کراشي چې دغه یکه تازه نه د ملایزم نه دا ووزی او لمنه پراخه شي او افغانان ځان ته کې وویني زما په نظر دا به بهتره وي.
ایرانی چارواکي په داسې حال کې د ټولګډونو حکومت غوښتنه کوي چې د قحطۍ د پیښېدو وړاندې د خبرداري شبکې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او مرکزی ارتفاعاتو کې د سیلابونو او روانو اقتصادي ننګونو له امله چې د کورنیو د عایداتو د کمیدو او د هغوی د پیرېدلو توان یې کمزوری کړی، د هرو پنځو کورنیو څخه یوې په بحراني حالت کې ژوند کوي.
دا خو یو حقیقت ده چې بیکاری ډیر دی، حتی په افغانستان کې ډیر دی. بخانه خلک چې و هغه اوس ډیر په کارو کې نه دی، پروژې شروع نه دی، پروژې پخواغونه نشته. خلک د بیکاری د بېوزلۍ نه ډیر رنج ویني، او دا چې دی یو ډیر مهم یو ارزشمند یو کار ده دی چې افغانستان کې بیرته د پروژې د زیربنایي لکه اوس بانک جهانی، بانک توسعه آسیا غوښتنه کړې چې موږ بیرته کار په افغانستان کې شروع کوو، خپل رئیسان خپل نمایندگان هلته ټاکلې ده. دا یو مهم کار ده.
د قحطۍ د پیښېدو وړاندې د خبرداری شبکه سره له دې چې تمه لري په سپتمبر میاشت کې به د غنمو د فصلونو اخیستلو سره وضعیت یو څه ښه شي، په ښارونو کې د کاري فرصتونو کمښت او په حوالو کې د کمښت له امله د دې سره سره چې د خوراکي توکو بیې ټیټې شوي، د کورنیو د پیرودلو توان کمزورتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو راپورټ مو واورید. اوس راځو بیرته د خپل بحث مسلې ته چې په ایران کې د ایران د بشري حقوقو د سازمان د راپورټ په اساس وایي چې شل افغانانو په شمول تر 300 پورې کسان اعدام شوي دي مختلفو جرایمو په اساس. موږ په همدې موضوع باندې د دوه تنو کارپوهانو نظریات او معلومات اورو. بیا تاسو کولی شئ جو خپل نظر ورکړئ. آصفی صاحب محترم، تاسو
بله تشکر. ما برنامه را با صحبت با جناب آقای فقیری آغاز میکنم با اجازه شما.
مهربانی.
آقای فقیری سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. میرقم که گزارش هم شنیدین و همکار ما هم گفتن، در گزارش تازه که سازمان حقوق بشر ایران نشر کردن گفته شده که در جریان هفت ماه گذشته بیش از حدود 300 نفر اعدام شدند که در این میان 20 شهروند افغانستان است، شهروندی که در اونجا حتما پناهجو بودن، برای اینکه در این آخر شمار پناهجویانی که رفتن به ایران زیادتر شده. قبل از اینکه سر مسئله پناهجویی گپ صحبت بکنیم، میخواستم نخست از شما بپرسم که آیا به اساس قوانین یک کشور میزبان میتونه و حق داره که یک پناهجو را که به اونجا پناه برده اعدام بکنه؟
تشکر از سوالتان آقای عزیزی. به شما همکارتان و میمانتان هم سلام میرسانم.
و علیکم سلام.
ما باید پناهجور مثلا باید یک فرد ببینیم و این فرد مسئولیت اعمال خود داره در جایی که باشه. اینال در کشور میزبان هم یک پناهجو از اعمال خود مسئولیت داره و در صورتی که مرتکب یک جرم شوه و او جرمش بر اساس اجراءات شفاف و عادلانه عدلی و قضایی ثابت شوه و محکمه
یعنی که باید با در نظر داشته رقمی که شما گفتین محکمه عادلانه و داشتن یک وکیل مدافع، درست؟
و هم وکیل مدافع جزء اساسی همین شفاف بودن، عادلانه بودن محکمه است، چرا که هیچ شخص بخصوص پناهنده قانون کشور میزبان رو نمیفهمه و حقوق خود رو نمیفهمه که مثلا در مرحله قبل از محاکمه، در مرحله به جریان محاکمه و در مرحله بعد از محاکمه چی حقوق داره تا با استفاده از حقوق از خود دفاع بکنه. به خاطر موجودیت وکیل مدافع شرط اساسی است که متاسفانه در رابطه با ایران همچون امکان وجود نداشته، ایش وقت و عالم نداره و قنسلگری افغانستان سفارت افغانستان در ایران و قنسولگری ها هیچگاه به این موضوع مداخله درست نکردن، هیچ وقت از حکومت ایران مسئول ندانستن که در صورت گرفتاری فردی از اتباع افغانستان یا شهروندای افغانستان باید دولت ایران به جریان بگذارن و از ببخشن باید کنسولگری یا سفارت افغانستان به جریان بگذارن تا اونا مسارک وکیل مدافعی را بتن و اونا برازی در صورتی که پناهجو توانایی پرداخت پول وکیل نداشته باشه در قدم اول سفارت افغانستان در قدم دوم خود دولت ایران مکلف است از لحاظ قوانین بین المللی که شرایط دفاع از خود برای مظنون و متهم معیا بسازه که در قسمت همی 20 نفر و 100 نفر که در گذشته اعدام شده از افغان ها توسط ایران هیچ وقت خبری از محاکمه عادلانه و شفافیت پروسه قضایی نبوده.
بله. و بعضن هم آیا امکان داره در کشورهای اروپایی رقمی که شما هم در این زمینه هم فعالیت کردین و هم آگاه هستین که اشد مجازات خود کشور عملی بکنن بدون از اینکه او را به اصطلاح بسپارن به کشور اصلیش؟
در کشورهای اروپایی خوشبختانه اشد مجازات حبس است و اعدام از این کشورها سالهای طولانی است که در اینجا اروپا کس اعدام نمیشه. بله، اما مجازات های بسیار حبس مثلا مادام العمر بله. میتونه تطبیق شده سرشان نظر به ولوی که پناهنده هستن میتونه سرشان قابل تطبیق باشه به صورت ارتکاب همچو جرایم سنگین.
بله
بله. و تعداد از افغان آدمی اروپا بله. هم محکوم شدن. بله.
تشکر آقای فقیری. سوالای بعدی هم هست که مطرح میکنیم.
بله، من نتاسی ناصفی صاحب. اول خو فقیری صاحب تسلیم شویم، بیا هم دکتر صاحب حکمت الله حکمت صاحب تسلیم شویم. تشکر چې دوه خبرونه تراغلی یاستئ او خبرونه کې برخه اخلي. اساس نظریات او تحلیلونه اوریدونکو اوري قدرمنو ملمنو، موضوع به یو ځل بیا هم وایو کچا پروګرام نوې چالان کړی. موږ نن په دې مسلې غږی کوچې د ایران د بشري حقوق سازمان یو رپورت خپور کړی او هغه کې ویل دي چې په ایران کې په تیرو میاشتو کې درې سو کسان اعدام شوي دي، په دې کې شل افغانان دي، بلوڅان هم پکې دي، کوردان هم پکې دي، او افغانان چې خصوصا پناه غوښتون کې دي. سوال هم دا دی چې آیا دغه قانون په اساس باندې دا جایز ده چې پناه غوښتون کې په داسې شرایطو کې هلته په اعدام محکوم شي؟ حال دا چې په ایران کې فعلا داسې رپورټونه راځي چې قوانینو ته هم دومره درناوی نه کېږي، د دوی عادلانه محاکمې شرایط به هم نه مساعد. او نو سوال دا دی چې څنګه کېدای شي دغه مسله حل شي؟ هلته چې د جنوري په میاشت کې د طالبانو یو هیئت د ایران سره وکتل او په همدې مسلو وغږېدل، د افغان مهاجرینو په وضعیت باندې وغږېدل، په تبادلې باندې وغږېدل. دا چې د ملکونو د ایران او افغانستان ترمنځ تبادله شته یا نشته، دا سوال به لږ وروسته مطرح کړو. خو مخکې فقیري صاحب د نړیوالو قوانینو خبره وکړه چې په جهان کې د اعدامونو په برخه کې دغه قوانین څه شی دي، ستانډرډونه څه شی دي، چیرته دغه قانون عملي کېږي او چیرته نه کېږي او ولې نه کېږي؟ حکمت صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و درنښت اغلی خادم تاسو ته، آصفی صاحب ته، تاسو میلمه فقیری صاحب ته، همکارانو او لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
زما په خپل باور باندې چې دغه راپورت چې خبر شوی دی، دا د ایران د حکومت او مخالفه ډله ده چې په راپور کې واقعیتونه ست دي، ولې ټول ارقام د پاملرنې وړ دی چې بحث باندې وسی که دا سپاره کې غلطي وي. په بیلګې په توګه باندې دوی ویلي دي چې 4309 تنه افغانان په ایران کې بندیان دي، او دا د ایران د بندیانو 95% جوړوي. په داسې حال چې په ایران کې په سلګونو زره انسانان بندیان دي ایرانیان. بنا ارقامو ته باید توجه وکړو. په کل کې ویلای شو چې ایران د نړیوالو قوانینو خلاف، د ګوانډیتوب خلاف، او د اسلامي کانفرنس د دوو اعلانیو خلاف د افغانانو سره او په کل کې د ټولو گاونډیو سره چې حالت میشته هغه برخوردونه کوي چې متاسفانه نه په نړیوالو قوانینو کې ستدي او نه هم د گاونډیتوب په اصل کې ستدي. د افغانانو سره خود دوی برخورد د اوله سره ځکه زیشتلو چې هغه وخت چې په افغانستان کې ایدئولوژیک چپی او بیا پر مذهبي احساسات باندې ولاړ حکومتونه راغلل د خپل خلکو د سہولت لپاره یڅو نه کړل، په ملیونونو افغانان ایران ته ولاړل، ژوند یې شروع کلی کاری وکولی. داسې افغانان هلته شته چې تر 40 کال زیات هلته ژوند کړی دی، زیږیدل دي، مګر د ایرانیانو د حکومت برخورد متاسفانه د دوی سره نه یوازې په محاکمو کې غیر عادلانه دی، بلکې په سرحد کې وژل کیږي، پر لارو باندې، حتی په شخصي توګه باندې دوی په زندانونو کې پراته دي. دغه اوس د معلوماتو په اساس باندې تر 10 زیات جسدونه د ایران په یخچالونو کې پراته دي چې دوی دغه نسی کولای چې په افغانستان کې د هغوی کورنۍ ادرسونه او ځایونه پیدا کړي. بنا ان د تشویش وړ خبره په کل کې دا ده چې نه یوازې ایران بلکې زموږ یو بل گاونډي هیواد پاکستان هم د افغانانو په وړاندې باندې ورته پالیسی لري. په یو نیم کال کې یا په 13 میاشت کې تر 2.3 میلیونه افغانان په جبري توګه باندې د پاکستان او ایران څخه وشړل سلو، چې حقیقت کې د هغوی لپاره خپل هیواد کې هم اقتصادي ژوند د فاجعه تر کچې پورې دغه وس تاسو لیدلای شئ چې دی ځکه ویلای شو چې افغانان په کل کې د دې ستونزې سره په ټوله نړۍ کې خصوصا په دغه دوه ګاونډي هیوادونو کې مواجید.
تشکر جناب آقای حکمت. آقای فقیری، یک مسئله را که من میخواستم مطرح بکنم با شما، آیا امی مسئله که پناهجویان در این آواخر گفته میشه فاقد اسناد یا با اسناد، چقدر درست است امی ترمینالوژی یا اصطلاح؟ در صورتی که رقمی که شاید بدون شک شما هم پس از تهاجم شوروی از افغانستان برآمده، رقمی که من برآمدم، ما کوچکترین سندی نداشتیم، سند هویت خوب پناهنده بودیم، درست است؟ اول خود امی مسئله چقدر بس برانگیز، چقدر درست است گفتن فاقد اسناد یا بدون اسناد، پناهجو پناهجوست؟ و دومی که آیا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشور میزبان میتونه در صورت ارتکاب جرم یک پناهجو او را تحت حمایت خود قرار بدن؟
در قسمت سوال اولتان باید بگویم که وقتی یک پناهجو وارد یک کشور میشه، مسئله سند مطرح نیست اصولا، اگرچه میتونه پناهجو از راه قانونی هم بیایه که باز بر کشورهای میزبان اکثر سوال پیدا میشه که به صورت که تو هم پاسپورت تانستی بگیری از این دولتی که ازش فرار کردی، پس تو با او دولت هیچ اختلاف نداشتی، او دولت بر تو پاسپورت داد، یعنی مورد تعقیب قرار نداشتی، بنابرای در مطابق به کنوانسیون ژنو و مطابق به اصول پناهندگی که در دولت های مختلف در مثلا در اروپا انکشاف یافته، از یک پناهجو سوال میشه که اسناد داری یا نه، ولی نداشتن سند باعث اخراجش به این صورت شده نمیتونه و این اخراج یک پناهجو به خاطر از اینکه اسناد نداره، خاطر از اینکه پاسپورت و ویزا نداره، این مطابق کنوانسیون ژنو یک عمل غیر قانونی است. ولی این می عمل غیر قانونی ده دولت های پاکستان و ایران میکنن، چرا که
و حتی ترکیه هم متوجه است،
ترکیه هم بله، چون که اینا هیچ وقت پابندی نشان ندادن به کنوانسیون ژنو بر پناهنده ها و همیشه پناهنده را نامش هم مهاجر ماندن، در حالی که مهاجر یک مفهوم وسیع است ولی پناهنده مفهوم خاص داره و در چوکات کنوانسیون ژنو باید با پناهنده برخورد شود و این کار است که ایران و پاکستان هیچ وقت نکردن. عمل از اینا که اخراج کسایی است که اسناد مثلا بدون پاسپورت و ویزا آمدن کاملا غیر قانونی است از نظر پناهندگی، چون که این اشخاص برای سیاحت اونجا نرفتن، برای تجارت هم نرفتن، بنابراین به خاطر خطر حیاتی که بر وجودشان است خود از کشور خود کشیدن و به کشور ها پناه آوردن. اینا باید مورد حمایت یونیسیار قرار بگیرن.
یعنی عموماً در صورت ارتکاب به جرایم غیر از مسئله آمدن هم آیا یونیسیار میدانه که از اونا حمایت بکنه، مثلا یک وکیل مدافع برشان تعیین بکنن و چیزهای از این قبیل؟
بله، در اینجا یک دو مرجع از کم صلاحیت دارن هم مسئولیت که با هم شو کسی که مزنون به ارتکاب جرم از کمک بکنن برش وکیل بگیرن، که در قدم اول خود سفارت کشور مدبوس، مثلا در پاکستان باید، سفارت افغانستان در پاکستان یا یکی از کنسلگری ها این مسئولیت رو بگیره. ولی در صورتی که همی سفارت دولت مدبو از لحاظ مالی یا از لحاظ امکانات توانایی از زیر نداشته باشه که همچه یک کار رو بکنه، باز یونیسیار هم باعث ارگان کمک به پناهنده ها باید کمک بکنه. و یک مشکلی که در رابطه با ایران و پاکستان هر دوش وجود داره، تعداد پناهجوی های افغانستان در اونجاست که به میلیون ها میرسن و مراجع کمک کننده غیر از مؤسسات بین المللی، مثلا سازمان های کمک کننده از داخل خود پناهنده وجود داره، ولی نه به اندازه کافی و نه با همون فعالیت لازمه که اونا بتانن یونیسیار پاسخگو بسازنده برابر امی مسئولیتش یا با سفارت افغانستان تماس بگیرن اونا رو بگوین که شما باید من بخاطر دفاع از این مضمون برش وکیل بگیرین. یک منطقه فیلن مسئولیت باید سرش تمرکز کنیم که مسئول اصلی در قدم اول دولت سفارت افغانستان است، در قدم دوم یونیسیار.
بله.
و اینا باید حتما وکیل بگیرن. چرا به دفاع گذاشتن یک مظنون یا متهم در واقع خیانت به عدالت است.
به نهایت تشکر آقای فکری، باید یک پیام گوش میتیم.
بله.
پیش از اینکه سوال دیگر مطرح بکنیم،
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، د سفین خبری یا رک و راست پروگرام اوری حفیظ اسیفی او زدی با خادم د خبرونه قربانی یو دو تنه ملمانه درو ډاکټر حکمت الله حکمت نړیوال سیاسي چارو کارپو، همداشان په اروپا کې د مهاجرو او د پناه غوښتونکو د چارو مسول راتب فقیر سیب. که پروگرامو د وخت اوریدلی تر یو حد پورې دوی د ایران د خبر به خید ایران د بشری حقوق د سازمان د رپورت په حق له چوي په ایران کې درې سو کسان اعدام شوی دي او شل په افغانان دي د زمونږ د ملمنو نظریات او تحلیلونه تر یو حده واوریدل خبرونه ادامه لري نو ساس په اجازه اسف سپ حکمت الله حکمت سپ سره سوال لرم داغه سوال لرم چې هغه خپل تحلیل او نظر وړاندې کې حکمت سپ یو خو د دې بندیانو د اعدام په برخه کې نړیوال قانون دی بل بیا د ملکونو ترمنځ خپل قوانين دي د بندیانو تبادله لري مجرمین یو بل ته کالته جرم وکړي بیرته خپل ملک ته لیږي هغه بیا ورسره حساب کتاب کوي او سزا ورته ټاکي نو د سې په دې رپورت کې دا راغلي دي چې ایران او افغانستان د ډیر وخت رئیس په دې مسلې باندې غنګيږي او د تیر حکومت په وخت کې وي په دې برخه کې یو موافقه د دوه ملکونو ترمنځ شوی چې دوی کوم افغان په ایران کې جرم کوي نو هغه به دوی بیرته افغانستان ته سپاري وس مې سوال دا دی چې طالبان هم د جنوري په میاشت کې د ایران د مقامات سره په دې حق له خبري وکړي او ایران او افغانستان خپل منځونو کې نور چارو کې خطا عملیات هم لري په دغه سی یو وخت کې څنګه بیا کدا کسانې دامیږي یا بندیخانی ډکې دي د افغانانو نه ولې د افغانستان مقامات ته احوال نه ورکول کیږي تاسو فکر کوئ د افغانان پرته لدی چې څوک په افغانستان کې خبر وي دام شوی دي یو او دا رپورت هم د سی وخت راغلی دی چې اغه وخت کې د غنوی حکومت په ایران کې نه راغله نو روس له دې نه پیګو چې د دوه ملکونو ترمنځ به په دغه مسلو کې پالیسي رابطه سي ستاسو نظر
ډېر ښه پښتنه ده په نړیوالو اصولو کې د یو چا چې د یو هیواد تابعیت لري او د جرم جغرافیا یا د بل هیواد خاورې دی د هغه د دوسیه بررسی د میزبان یا هغه هیواد چې جرم په صورت نیولې دی دا اصل دی ولی کوم وخت چې محکمه پریکړه کوي په محکمه کې د هغه هیواد چې دغه مظنون یا مجرم تابعیت لري د هغه لوري څخه مرسته او کومک مخکې تاسو ملما ورته اشاره درلودله دا هم یو اصل دی ولی په تعصب سره چې په ورستي څلور نیمه لسیزو کې د افغانستان حکومتونه په نړیوالو اړیکو کې دومبالره وولو یا د دوه اشغالو په وخت کې دوی جهاد درلودلې د نړیوالو حقوقو په چارو کې دوی مساویل حقوق برخورد نه درلودلې کم څه چې نن هم موږ دغه خبره د اسلامي امارات او د طالبان د ایران په مناسباتو کې وینو کچیر تاسو د یو هواد وګړی په بند محکوموي دا د هغه صلاحیت دی چې وای زه دغه د بند مده په خپل هواد کې تیروم دا سپیش د شهید داوود خان په وخت کې د زای خان په وخت کې په ندرت سره سوي ولی او هغه خلک راتلل افغانستان ته باندې حالت تیرولې ولی متاسفانه چې زموږ زورور او بدماشه گاونډي هوادونه پاکستان او ایران افغان لوري ته دغه نړیوال حقوق پلاس نور ته ورکیه حتی اوس خلا په اروپایي هوادونو کې چې اروپایي نېشنالیزم یا راستي ګوندونه په قدرت رسیدلې دي دوی ورته سیاست لري د دغه صلح غوښتن کې پښنی هواد سویډنه څخه په هر دوه اونۍ کې یو الوتکه د افغانانو جبري تاشکند ته انتقالېږي افغانان د دې ځای څخه باسي او لیږي په دې کې د اسلامي امارات سره هیڅ توافق نشته ولی په جبري توګه باندې تحمل کیږي ورته سیاست ایران لري ورته سیاست پاکستان لري ورته سیاست نور گاونډي هواد نلری بنا اندجه لپاره چې تاسو د گاونډیانو سره دا اصل ولري چې تاسو د اتباع او پوړان دی باندې مسولانه برخورد وکوي او تر محکمې ته پریکړې ورسته دا دوی تاته دروس پاري تاسو باید دا غوښ سره په ډیپلوماټیک اصل باندې رسمي اړیکې ولري متاسفانه دغه رسمي اړیکې د ایران سره هته موجود نه دي د پاکستان سره موجود یعنی اسلامي امارات نن په رسمیت نه پیژندل کیږي ډیر مسولیت د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې دغه گاونډي هوادونو ته ورګرځي یو خبره چې غواړم خادم اشاره ورته وکوم چې ایران پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دي چې خود سره وژنې اعدامونه پټ زندانونه دا پکې خورا د پخوات څخه سابقه لري بنا ان د دغه هیوادونو رابلل د نړیوالو قوانینو رعایت د نه د افغانانو په قدرت کې دي نه هم د نورو ځکه چې دا یاغي حکومتونه دي یاغي حکومتونه حتی د خپل ولسونو پروا نه کوي ایرانیان د ایرانیانو پروا نه کوي تاسو په دغه رپورت کې یوې نقطې ته متوجه شوی یاست چې ډیر ایرانیان بلوچستان دي ډیر ایرانیان کوردان دي ډیر ایرانیان چې تر نیوی زیات دي دا سنیان دي بناء هلته د تدریس سیاست دی، هلته د مذهبي نفرت سیاست دی. په پاکستان کې تاسو ورسی وګورئ چې د پنجاب په هغه پرنپوسه جغرافیه کې تاسو لاس نه پره ادامیان نه لري، مګر د پښتنو د بلوچستان په جغرافیه کې زر نه پره د همدغه لاس نه پره په مقابل کې لري. دا یاغي د بشر د حقوق ناقص کوونکو حکومتونو دي چې نړیواله ټولنه د دوی خیام لاټړ کوي او یا د سیاست په وړاندې باندې ناکام راغلي.
مننه تاسو نه په دې برخه کې یو بل سوال مشته ده کې د شیروسته جواب وای بیرته باور شو. خپل بل محترم ملما تفقيري سره او زما سوال دې برخه کې ده چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ویل دي چې دامونه زیات شي ودي او د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د بشري وضعیت په خکېدو کې مرسته وکړي. که تاسو نظر رسته غواړم مهرباني وکړئ فقيري سره سره سوال درکړئ.
بله تشکر بانو خادم. جناب آقای فقيري، امیر هم که شما هم میدانین، خوب است که با این معلومات با شنونده هم قسمت بکنیم. در جهان 144 کشور است که در او مجازات اعدام یا شده مجازات که اعدام است. 144 کشور کاملا در قوانین را لغو کردن یا در عمل، یعنی بعضا در قوانین او لغو شده اما استثناءات وجود داره که مثلا در کشور میگن که در شرایط جنگ مجاز است، و اما در 53 کشور عملا هم در قانون مجاز است و هم عملی میشه. اینال سوال نمیجاست از شما جناب آقای فقیری، در چنین کشورهایی که مجازات اعدام تا هنوز هم عملی میشه و هم در قانون است، آیا نهادهای حقوق بشر و یا سازمانهای حقوق بشر عملا در اینجا در صورت که یک فرد مجرم شناخته شوه به شد مجازات میتونن عملا بیاین و مداخله بکنن و چنین کارهای صورت گرفته؟ آیا این نهادها و سازمانها چنین یک قدرت را دارن فکر میکنین؟
سوال بسیار خوب و جامعیز. همی جلوگیری از اعدام ها در خود حقوق جزا هم یک مبحث بسیار مهم است که آیا اعدام یک جزای درست است، عادلانه است و یا نیست. در این مورد بحث بسیار کلان است و مخالفین اعدام همیشه میگن که انسان است، ولو که قاضی با تمام قانونیت و با در نظر داشت عدالت حکم خود کرده باشه، باز هم امکان داره قاضی اشتباه بکنه، باز هم امکان داره در جریان تحقیق اشتباهات صورت گرفته باشه و وقتی یک نفر اعدام میشه باز بگه اصلاح همچو حکم امکان نداره، در حالی که اگر مثلا حبس ابد هم یک کس باشه بازم میتونه حکم بعدا وقتی که فاکتای نو با وجود بیاره یا فاکتای نو کشف شوند آشکار شوند نفر دوباره جزایش اصلاح شود و این کار صورت هم گرفته بارها در اروپا که یک نفر که محکوم به جزای بسیار سنگین بوده از زندان رها شده چون که فاکتای نو بیرون کشیده شده افشار شده و به این خاطر کشورها هم تقسیم شدن، ولی سازمان های حقوق بشر همشان مخالف اعدام هستند و اینا در کوشش میکنن که از اعدام عطل امکان جلوگیری شود. نقش سازمان های حقوق بشر زیادتر در مراحل است که هنوز حکم قطعی نشده باشه. اینا میتونن که از طریق مثلا اعتراضات، از طریق اجتماعات در برابر امیر محکمه اینا مثلا اعتراض کنن سر خواست سارانوال برای اعدام یا فیصله محکمه ابتدایه که حکم کرده که متهم اعدام شوه. اما اینا بعد از اینکه حکم قطعی شوه دیگه هیچ نوع اعتراض معصر بودن نمیتونن. امی کار شده مخصوصا در امریکا شما من شایدش هستیم که زیاد اعتراضات میشه، ولی گاهی اعتراضات تاثیر مثبت میداشته باشه، اکثرا می
بله، بخصوص وقتی که حکم محکمه صادر شود. تشکر شما بله. جناب آقای فقیری.
مننه فقیری صاحب محترم. دکتر صاحب حکمت الله حکمت، ما سوال مخکې مطرح کړی و که بیا هم بیا یې مطرح کړم لنډ بده به نه. د سازمان ویلي دي چې دا اعدامونه ډېر شوي دي او وایي چې نړیواله ټولنه دې دې ته پاملرنه وکړي. نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ خو دغه ملکونه چې دا کم تخلفونه کوي دا ټول د نړیوالې ټولنې غړي دي، په قوانینو باندې پوهیږي، نړیوال قوانین موجود دي، اسلامي قوانین موجود دي، اعدام سزا شته دنیا کې، باید د شرایطو سره او د حالاتو سره سم هغه عملی شي. د خپل په امریکا کې شته خلک اعدامیږي، مګر د یو کس د اعدام هغه اخیری مرحله کلونه کلونه نیسي، د سو محاکمو نه چې وروسته به یو کس اعدامیږي او هغه هم چې اعدامیږي یا وژل کیږي په داسې شرایطو چې هغه په هغه وخت شکنجه نه شي. یعنی ډېرو نقاطو ته پام کیږي انسان په وژلو کې په ډېرو ملکونو کې، مګر ځینو ملکونو ویلي دي چې بالکل د اعدام سزا نه وي که مجرم هر څومره هغه مثلا غټ جرم کړی وي. نو اوس راځو دې ته چې نړیواله ټولنه دې برخه کې څه کولی شي، ځکه ملکونه خپل قوانین لري.
نړیواله ټولنه د نړیوالو قوانینو د تطبیق لپاره او پر یاغي حکومتونو باندې د فشار لپاره هیڅ کله دومره کمزوري نه و. د 1940 څخه راپه دې خو باندې چې د ملګرو ملتونو سازمان تشکیل شوی دی، دا ځکه چې نړیواله ټولنه د ویش طرف ته درومي، ابر قدرتونه هر یو پر خپل سر باندې هغه څه کوي چې دوی غواړي وکړي. نړیواله ټولنه چې اتفاق نه لري، دا هغه جملې څخه د امنیت د شورا 15 دایمي غړي کاملا یو د بل سره په دښمنۍ باندې اخته دي. د هم دغه دوی د نفاق په نتیجه کې بشریت رنز مومیزه تاسو ته یو ساده بیلګه وایم. پرون ورځ مورز په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د یو موټر سایکل سره موټر ټکر شو. پولیس راغلل د لاسې وروتړلې. پرون محکمې د دوو ترهګریزو تهمتونو په نامه باندې زندان ته واستولې.
ها،
آیا د موټر ټکر د موټر سایکل سره تروریزم دی؟ بناان که د پاکستان پر حکومت باندې تاسو د نړیوالې ټولنې قانون تطبیق کړئ، دا حکومت خپل ترهګر حکومت دی، دا قوانين خپل د ترهګریم لا ترتون کړي. یا په ایران کې چې افغانان په شخصي زندانونو کې په محکمو کې بندیان کیږي، وهل کیږي، لاس په شی پرې کیږي، یا قاچاقبر غوښ ځنې پرې کوي. د ایران حکومت چې ځانته اسلامي حکومت وایي، ولې یو ارد دغه افرادو د حق د اجرا د لپاره د افغانانو د کورنوي سره غمشریکي ونه کړل چې موږ په هیواد کې تاسو سره داتس سوي دي. بنا اند نړیوالو قانونو قوانینو د تطبیق لپاره نړیوال میکانیزم د قانون په توګه باندې ستا، ولی اجرایوي میکانیزم د منځ تللی دی نسته ده. هغه څه چې نن په اوکراین کې کیږي، په غزا کې کیږي، په پاکستان او ایران کې کیږي، دا په دې معنی ده چې موږ نړیوال قوانین د لاس اور کړی دي، بشري نظم د لاس اور کړی دي. خدای دې وکړي چې دا نظم بیرته یاد شي تر څو چې افغانان هم د دې څخه برخمن پاتې شي. راځم دې ته چې هغه حکومتونه چې اعدامونه لري، هغه حکومتونه په حقیقت کې د خپل ولسونو سره په جګړه اخته دي او د خپل ولسونو حق نه ورکوي. د اعدامونکو هیوادونو په جمله کې ایران، پاکستان، چین، امریکا، سعودي عربستان دا مخکښ هیوادونه دي.
ها،
سره د دې چې شکل د عدالت فرق لري، په امریکا کې یو څه دی، په سعودي کې بل څه دی، ایران او پاکستان کې چین کې بل څه دی. ولی دا هغه هوادونه دي چې اعدام، ما د اعدام په اړوند باندې هغه وخت خپل د پی ایچ ڈی تیزس مې دفاع کولې، یو څېړنه وکوله، په هغه کې مې دا منطق ثابت کړل چې اعدام د هغه دوه اصل لپاره چې انسان ته د جرم د نه کولو په خاطر باندې اختار ورکوي، مخنیوي کوي، دا نسی کېدلای دلیل. اعدام هغه څه دي چې تاسو نور ته وحشت ورته ورکوي، ولی د عبرت لپاره، د زده کړې لپاره څه نه دی. بنان اعدام په شرعي اصولو کې هم باید هغه معجل جرم. په افغانستان کې خوشبختانه چې د ظاهر خان په وخت کې د اعدام کچه ډیره ټیټه وله، هغه خپل د یو ملي سیاستوال په توګه باندې د اعدام مخالفت چې داوود خان دغه سیاست ته ادامه ورکړه. حامد کرزی او ډاکټر صاحب اشرف غنیم دا کار وکولې. زموږ هله دا د چننني چارواکیم د اعدام پر ځای باندې د دغه خلکو د ستونزو د رسیدګي لپاره کله افغانستان په جغرافیا کې او کله باندې رسیدګي وکړي. اعدام د حل یوازینی لار نه ده او د انسان ژوند اخستل یوازې د خالق جلال حق دی، حتی د قاضي حق له هم په جنو موارد کې نشي.
ډیره مننه تاسو نه. زما بل سوال هم دا و چې په دې ذهن کې مګرځیده چې دا سوال به تاسو نه کوم چې په افغانستان کې حالات او شرایط ته وګوري او د طالبانو چارواکو ویلي دي چې موږ شریعت تطبیقو او کچا غلا وکړی یا جرم وکړو نو لاس به پرې کوو، دا به کیږي او دا به کیږي لکه هغه تیره دوره کې. نو تاسو چې ویل امید چې چارواکي دې ته پام وکړي، موږ هم همدا وایو چې امید چې شرایط او حالات ته وکتل شي. نو په یو ملک چې فقر وي، بدبختی وي او یو کس ګوري چې کورنۍ د لوګې مري هغه به خود غلا کوي، نو بیا چې لاس خطه کیږي بعد هغه نه به بیا چې معلومیږي چې واقعیت څه ده به خبره وخت نه تیروي. صحیح مننه تاسو نه.
بله، با هم با یک پیام گوش میدیم، سپس بعد خود را دنبال میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما شنونده و بیننده برنامه روک و راست اسپین خبری هستین که با وضعیت پناهجویان افغان در کشورهای همسایه اختصاص یافتن. مهمانای محترم برنامه جناب آقای راتب فقیری، مسئول پناهجویان افغان در اروپا و کارشناس امور مهاجرت، و جناب آقای حکمت الله حکمت، تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی هستند. جناب آقای فقیری، هفته آینده پنجشنبه 15 ماه آگوست درست 3 سال از تسلط طالبا بر افغانستان میگذره که در این 3 سال کنم قانون مشخص، قانون جزا، قانون اساسی از طرف از اونا توضیح نشده و منشور نشده و تعیین نشده. فکر میکنین که در صورتی که در یک کشور که چنین بی‌قانونی هست، خب شهروندانش وقتی که در کشورهای همسایه هم میرن کوچکترین حمایت نمیشه. اگه فکر میکنین که در یک کشور قانونمند شهروندانش در کشورهای همسایه و یا دیگر کشورها پناهجو شوند، آیا که چنین کشور میتونه بر استرداد شهروندان خود هرچند مجرم داخل اقدامات رسمی و دیپلماتیک شما؟
بله، منتها در مسئله استرداد توافق هر دو کشور ضروری است. هم کشوری که مثلا متهم یا مجرم در اختیارش است و هم کشوری اصلی یا کشور مطبوع متهم یا مجرم. اینا وقتی مثلا کشور اصلی بخوای که تابع خود که محکوم شده در کشور دیگه به خاطر تیر کردن دوره حبس مثلا به کشور خود بخوای، باید رضایت دولت رکور محکوم به حبس ساخته حاصل کنند. این معمولا بین دولت ها بر این موارد قراردادها وجود می داشته باشه، قرارداد تبادل زندانیان. در صورت قرارداد باشه کار آسان میشه، چون که در قرارداد همه شرایط و اصول پیش بینی شده و مطابق قرارداد عمل صورت می گیره. اگر قرارداد نباشه باز یک پروسه مذاکره که گاهگاهی از مسیر عدلی و قضایی می باشه، گاهی هم استخباراتی صورت می گیره که زندانی ها بر هم تبادله شون، مثل همین تبادله زندانی ها بین امریکا و
روسیه.
روسیه دنیا و آخر این خودش یک مثال از امود تبادله زندانی هاست طریق مذاکرات استخباراتی است. ولی بحث ما و شما سر مسئله بخش حقوق جزایی شد، در اونجا باید یا قرارداد وجود داشته باشه یا یایی که مذاکره جداگانه صورت بگیره. در رابطه با افغانستان و در رابطه با شرایطی که به این کشور است، واقعا قانونیت جایش بالکل خالی است. در افغانستان از 15 اگست به طرف ما نه قانون اساسی داریم نه و قوانین اساسی، قوانین جزا و مدنی اما قوانین ما لغو قرار داده شده و به عوضش هیچ قانون دیگه هم وجود نداره. به همین خاطر برخورد با افغانستان در رابطه با مسائل مختلف بسیار پیچیده است، برای اینکه چیزی که طالبا ادعا میکنن همون شریعت است که هم شریعت هم خودشان به مذاق خود باید تحلیل کنن و اگر هرگاه شریعت توسط یک کشور دیگه به شکل دیگه تعبیر و تفسیر شعور باز طالبا باید شریعت قبول نمیکنن و این کاملا طالبا را در یک شرایط قرار میده که در واقع مشروعیت دادن بر از اونا یا بر رسمیت شناختن شان کاملا غیر ممکن میسازه به کشورهای دیگه، چون که هر نوع رابط با اینا باید در چوکات قوانین باشه و قوانین و در افغانستان هم چه قوانین وجود نداره و اینکه طالبا با کدام قوانین بین المللی پابند هستن یه هم واضح نیست. طالبا فقط گفتن که هرگاه حکمی از احکام در قوانین بین المللی مطابق و یعنی در تضاد با شریعت اسلامی باشه ما او رو قبول نداریم. یه هم یک نوع معماست که کدام حکم مطابق با شریعت طالبا با در تضاد است، در تضاد با شریعت طالبانی است و کدام حکم نیست. و این در مجموع وضع افغانستان زیاد پیچیده ساخته و یکی از دلایل به انزوا رفتن افغانستان و همین فقر و بدبختی و قحطی که بیشتر شما به موردش صحبت کردین همین است که در افغانستان هیچ نوع قانون وجود نداره. یک افغانستان به یک جنگل تبدیل شد.
تشکر آقای فقیری.
من نتاسن فقیری سب کرودم چه خبرونه که مبرخه خسته خپل نظریات او تحلیلونه وړاندې کوي. درنوریدونکو یو ولندکی یادونه کو چې منګ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. مېرمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظریات او تحلیلونه بیانې من بس قضاوت په دې برخه بیا تاسو ته پریدو چې تاسو قضاوت وکړئ د مېرمانو په نظریات او تحلیلونو او واقعیتونو. بیشتر از همه تاسو ته حکمت الله حکمت صاحب که دې برخه کې تاسو نظر وورم چې په ایران کې د اعدامونو زیاتېدل د راپورټونو له قراره د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ایرانی چارواکو او طالبانو ترمنځ د دې اعدامونو په حق له په خبرو کې دا ویل شي وو چې متبادل میکانیزمونه باید دوی ولري. د اعدام په ځای به متبادل اعدامونه ستاسو په نظر سوي، خصوصا په دغه سی وخت کې چې په ایران کې التهغه تغییرات د نوې جمهور رئیس راغلی دی او نوې حکومت دی، په افغانستان کې قحطی ده، په افغانستان کې سیلابونه دي، په افغانستان کې دغه سی حال دی چې بس ارسمره پیسې چې ورزی د افغانستان خلک وږي تیګي دي. هم دا وسم بشری وضعیت بیخی خراب ده، د علم دروازې ټوله تړلې دي، اولس بیچاره بس ناری سوری وهی خو غاګه تر اوسه پورې نه دی اوریدل شوی. مونږ غواړو د دې خلکو غاګه اوریدل کیږي څنګه اوریدل شي ستاسو په نظر؟
په ډیر تاسوب سره چې د افغانانو لپاره ټول نړۍ داسې یو جغرافیه ګرځیدلې ده چې دوی هلته د سکون لپاره ډیر څه نه لري. حتی په دغه سیمه رفاه هیوادونو کې لکه په اروپا او امریکا کې هم دوی د خپل هیواد د خلکو په غم باندې کړیږي. یو څوک چې دوه درې کورنۍ ورته غاړي دي، یتیمانو ماشومان دي، دومره کار کوي چې په هفته کې دوه چنده تر څو پورې چې د هغوی سره مرسته وکوي. د دې سره سره بیا هم په داخل د هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت واقعا زړه بوږوونکی دی. دوه مسؤلین دي، یو دا چې نننی حاکم نظام چې چا واقع په لاس کې دي مسؤلیت لري، بل د نړیوالې ټولنې کامل هغه بی غوری ده چې د درو کالو مخکې په افغانستان کې د تغییر راوړي خواته افغانانو ته شا کړی ده. د ایران په سیاست کې د طالبانو سره یو نقطه مشترکه ده، د دوی چې دا دواړه حکومتونه پر دینی مذهبي اساساتو باندې ولاړ ځانونه بولي. د دواړو تخلص اسلامي دی، مګر کله وخت چې د خپل ولسونو سره او د گاونډي ولسونو سره د دوی برخوردونه وویني په ډیر تعصب سره، خصوصا د ایران د حکومت په هغه کې اسلامیت او گاونډي توپ ډیر کم ځای لري. اوس خو بیا چې په ایران کې تغیرات را روان دي، ورستی پیښې چې په ایران کې وسولې د اسرایلو سره د ایران تضادونه د دې باعث کېږي چې په ایران کې بیا باوري زیاتېږي، کې داسې ادامونه او د فشار سیاست نور هم زیات شي.
ډیره مننه تاسو ته.
نو بله بفرمایید. ماستر فیدا، میخواستم بگویم که ما فقط 30 دقیقه به ختم برنامه مانده. من میخواستم برنامه رو جمع بندی بکنم. با آقای فقیری با آن چی گفته آمد، آقای فقیری چی سرنوشت منتظر شهروندان افغانستان از در کشورهای مجاور و چی فکر میکنین که آیا با گذشت زمان با تغییر حکومت ها آیا مسائل اعدام در این کشورهایی که شما نام بردین و صحبت کردیم امکان عزیز است که لغو
شود؟ تشکر از سوال شما. ما امیدوار هستیم که اعدام بالاخره در تمام کشورها لغو شود، ولی فقط یک آرزوست، یک امیدواریست.
بله.
کشورهای دیکتاتوری، کشورهایی که در مطلق العنانیست، از اعدام باعث یک وسیله تحت کنترل قرار دادن مردم و مخالفین استفاده میشه و این هرگاه به گفته شما در کشورها تغییرات بیاید و این کشورها به کشورهای به عوض کشورهای مطلق العنان به کشورهای تابع قانون و کشورهای تابع خاص مردم تبدیل شوند، حتما در رابطه با اعدام هم تغییرات خواهد آمد و همونطوری که در کشورهای دیگه به وجود آمده و باعث مخصوصا باعث فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا فرو ما همیشه بر ضد اعدام، مخصوصا بر ضد اعدام افغان ها در ایران مبارزه کردیم و این کار در آینده هم ادامه خواهد دادیم. در پالوی سایر سازمان های حقوق بشری چی از افغان ها و چی سازمان های حقوق بشری بین المللی قرار گرفته و از اعدام های غیر قانونی و غیر عادلانه که در ایران صورت میگیره ما کوشش میکنیم که با اعتراضات خود تا حد نقش خود در جلوگیری از او ایفا بکنیم.
بله. تشکر جناب آقای فقیری از شما و از حضور شما در برنامه. آقای حکمت شه. یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
خب حکمت صاحب، ستاسی آخری نظر و تحلیل د ادامونو مخه به ونیول شي په دنیا کې یعنی لغو بشي؟
متاسفانه که آقای حکمت نداریم با خود. در هر صورت از هر دو مهمان محترم جناب آقای راتب فقیری و آقای حکمت الله حکمت جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن.
بله فکر کنم رپورت
بله در لحظات آخر برنامه همکار ما فوزیه احسان گزارش را در رابطه با مسئله اعدام 30 نفر در ایران که در او 20 شهروند افغانستان شامل هم هستند گزارش تهیه کرده که با هم او را میبینیم.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی، حداقل 20 افغان در 7 ماه گذشته به دلیل جرایم مختلف در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 8000 افغان همچنان در محابس ایران زندانی هستند که بیشتر آنان به جرایم مرتبط به مواد مخدر دستگیر و زندانی شدند. اما معلوم نیست که چه تعداد دیگری از این افغان‌ها به اعدام محکوم میباشند. در این حال تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند موارد جرمی افغان‌ها در ایران باید طبق قوانین بین المللی و عرف دیپلماتیک پیگیری شود.
درست است یک تابع کشور بیگانه اگر در کشور مقیم دست به اعمال جرمی میزنن یا جرم میکنن یا خلاف قانون و اصول و رسم رواج و کشور عمل میکنن، نظم امر را برهم میزنن، موجب تعقیب عدلی صورت میگیره. اما مطابق اصول بین المللی کشور مطبوع در جریان قرار گذاشته میشه، با کشور مطبوع استبداد میشه و دوج مزاجات میشن و دو نتیجه مجازات دو برابر ارسال میکنن. اما متاسفانه کشور ایران هیچ وقت موازین بین‌المللی تا کنوانسیون 1951 و پروتکل آن 1967 را در خصوص مهاجرین و هم مرات نمی کنند، لامی حقوق بشر 1948 هم مرات نمی کنند.
با باور آقای معارج، حکومت های بر حال افغانستان مسئولیت و صلاحیت دارند که قضایای جرمی مربوط به اتباع افغانستان در کشورهای همسایه را پیگیری و از آن دفاع کنند. اما او می گوید ضعف حکومت داری در افغانستان باعث شده که چنین مواردی حتی با حکومت های افغانستان در جریان قرار داده نشود.
50 سال که دولت های مختلف در افغانستان بود، اینها را هیچ وقت در جریان قرار نمیدادن و دولت های افغانستان هم از اتباع خود حمایت نمی کردن و دفاع نمی کردن، چون این مورد رسالت و مسئولیت دارن. این باعث هست که دامن ما، اما من باید جامعه جهانی در این مورد اقدام کنن. خود امارات فعلی طالبا باید، چون سفیرشان موجود است از ایران، او را باید احضار کنن و احتجاج کنن و به جامعه بین المللی و نه اگر امارات اسلامی را برسرت نمیشناسم، مردم افغانستان و جامعه جهانی برسرت میشناسند.
حکومت ایران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما در ایران اعدام مجرمان به ویژه فروشندگان مواد مخدر چیزی جدیدی نیست. حکومت طالبان نیز تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده و گزارش سازمان حقوق بشر ایران را نیز تایید یا تکذیب نکرده است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تاسو نو درنو مېلمنونه ډیره مننه.
ای بود داشته های برنامه روک و راست سپین خبره که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو جلانوری او را گردانندگی می کند و سپس به تعقیب برنامه روایت امروز برنامه صدای شما یا استا سوغت پخش می شه که در او همواره شنونده های ما تلفن می کنند و در رابطه با موضوع تعیین شده و یا هم مطلبی که اونا می خواهند در موردش صحبت بکنند با ما تماس می گیرند و نظر خود می گن. برنامه صدای شما استا سوغت برای یک ساعت همواره از ساعت 9 تا 10 شب با وقت افغانستان پخش میشه که امیدوارستم باز هم شما شنونده و بیننده این برنامه باشین.
بس تلفونو که اخبرانه که برخواخره مننه کرمودن.
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.